د بهرنی چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولی. دا اوګن نور مطالب د ازادي راډیو په دې خبری ساعت کې اوریدلې. السلام علیکم. دا هم اوري چې په امریکا کې د زیکا وایرس اوله پیښه ثبت شوې ده. دا خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. د خبری سات نور مطالب وروسته معرفي کیږي. خبری سرویس د خبری سات په سر کې خبريږي. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوري. اسمت سروان په سټوډیو کې دی. سروان صاحب شرغلاست څه دي د نړۍ مهم خبرونه تر دې شیبې پورې؟
زیاته مننه. د نړۍ په مهم خبرونو کې یو دا چې د ایران د ونډو بازار په بیساري ډول لوړ شوی دی. د عراق د کردستان د سیمې مشر غوښتنه کړې ده چې د کردستان د خپلواکۍ په اړه دې ټول پوښتنه وشي. او د عراق یو بل خبردار چې د فلوجي شار کې په لسګونو زره عام خلک د لوږې له خطر سره مخ دي.
بله، د دې خبرونو تفصیل په څو شیبو کې. اوس له سفی الله ستانکزین د افغانستان خبرونه اوري.
سلام. د خبرونو سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د داعش په وړاندې په نړیوال ائتلاف کې د افغانستان له شاملېدو هرکلی کړی. جمهور رئیس نن په کندهار کې ویل ډیر ژر به د برېښنا او سوداګرۍ په برخه کې د دغه ولایت ستونزې حل شي. او د ښاري پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنۍ ته د کورونو د جوړولو او رغنیزو پروژو په برخه کې 140 میلیونه ډالره مرسته کوي. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د داعش په وړاندې په نړیوال ائتلاف کې د افغانستان له شاملېدو هرکلی وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د نړیوال ائتلاف غړیتوب د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، دا ځکه چې یاد ائتلاف د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره د ټولې نړۍ یووالی ښیي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په ایټالیا کې ویل چې افغانستان هم د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې شامل شوی دی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ یو ائتلاف جوړ شوی چې تر اوسه د نړۍ شپږ شپېته هیوادونه پکې غړیتوب لري. د افغانستان جمهور رئیس نن په کندهار کې ویل چې ډیر ژر به د برېښنا او سوداګرۍ په برخه کې د دغه ولایت ستونزې حل شي. محمد اشرف غني کندهار ته په سفر کې د خلکو او قومي مشرانو تر خبرو اورېدو وروسته ژمنه وکړه چې 10 میګاواټه برېښنا به کندهار ته انتقال شي او هم به د ټاپي پروژې له لارې دغه ولایت ته د اړتیا وړ ګاز ورسول شي. ښاغلي غني ویل د صنعتي پارک د جوړولو په برخه کې چې د سوداګرو ډېرې ستونزې هواروي ډیر ژر اقدام کیږي. له ولسمشر غني سره کندهار ته د نن ورځې په سفر کې د کابینې یو شمېر غړي او په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازیو هم ملګرتیا کوي. ولاو د نورو ټولو مسایلو ترڅنګ په کندهار کې امنیت خوباله. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنۍ ته د کورونو د جوړولو او رغنیزو پروژو په برخه کې 140 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دغه مرستو تفاهم لیکونه نن د ښاري پراختیا د وزیر سید سعادت منصور نادری او د قطر د یوې خیریه مؤسسې د رئیس شیخ علي عبدالله ابن سانی لخوا لاسلیک شول. د ښاري پراختیا د وزارت معلوماتو له مخې د قطر غرافه خیریه مؤسسې تر دې مخکې هم د جماعتونو، روغتونونو او دینی مدارسو په جوړولو کې مرسته کړې دي. او اروپایي ټولنه وایي د سیمه ییزې حکومتولۍ نوې پروژې به د 12.3 میلیونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې پلي کړي. د دې ادارې په یو بیان کې نن راغلي دا پروژې د په 14 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیا صندوق د پروګرام له لارې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته په راتلونکو درې کلونو کې پلي کیږي. په دغو پروژو کې د والیانو د دفترونو، ښاروالیو، د ښاروالیو د عوایدو زیاتوالي، د مدني ټولنې د نظارتي ظرفیت د لوړولو او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د پالیسیو له پراختیا سره لازمې مرستې شاملې دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه عصمت څاروان در اوروي.
د ایران د ونډو بازار په بیساري ډول لوړ شو. د نړۍ لسترو هیوادونو سره له اتومي موافقه وروسته چې ورسره د ایران خلاف بندیزونه نرم شول او په لسو ورځو کې په ایران کې تر 14.5 میلیارد ډالر زیاته پانګونه وشوه. په تهران کې د ونډو شاخص 3.25 لوړ شو. د ایران د اسعارو د تبادلې عمومي رئیس حسن قالیباف اصل بلومبرګ خبری کانال ته وویل د ونډو یو علت رواني دی ځکه چې بندیزونه لري شول او خوشبیني زیات تشا. خو له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د بندیزونو له لرې کېدو سره د ایران په سلو کې یوازې 40 ستونزې کمې شوې دي. روحانی د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه ای څرګندونو ته په اشاره پرون سه شنبه د خپل هیواد دولتي تلویزیون ته وویل
رهبری فرمودند چې تحریم مشکلاتی که ایجاد کرده بود
ستر مشر وویل په هغه ستونزو کې چې مشتره مسته شوی په سلو کې د څلويش بندیزونو لکبل دي په سلو کې شپته نور ستونزې له بندیزونو سره تړاو نه لري زموږ ل خپل کورنۍ او مسلو سره ارتباط لري. روحانی هم دا راز وویل چې د تیلو د بای ټټېډو پر ایران فشار زیات کړی دی. ملګر ملتونه وایي له تیر یو کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی، د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه او ښځې او ماشومان زیات دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ادارې یونیسف د راپور پر اساس د ترکیې له لارې یونان ته د اوښتو پناه غوښتونکو او مهاجرو په سلو کې نږدې 60 ماشومان او ښځې دي. له دې داسې ښکاري چې د تیر کال د جون له میاشتې را په دې خوا په دې برخه کې لوی بدلون راغلی دی. همغه مهال په سلو کې 3 مهاجر لویان او یوازې په سلو کې 10-18 کلونو کشران ول. په اروپا کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران لپاره د یونیسف ځانګړې همغږونکې میری پیری پویورر نن چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل ماشومان او ښځې اروپا ته د سفر په لړ کې له لا زیات خطر سره مخامخ وي. د جنوري په 1 د اروپایي اتحادیې د قانون د اجرا د همکارۍ ادارې یوروپول وویل لشتر لشتر لس زره بی سرپرست مهاجر ماشومان په تیرو 2 کې په اروپا کې وروسته له دې بې درکه شوي چې په دولتي ادارو کې ثبت شوي وو. عراقي چارواکي وایي چې په فلوجه ښار کې په 10,000 عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کموالي سره مخامخ دي. د انبار ولایت د فلوجه ښار د اسلامي دولت یا داعش مضبوط مرکز دی، خو د عراق د امنیتي ځواکونو له لورې محاصره شوی. د انبار ولایت والي سوهایب الراوی د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد له جنګېدونکو ائتلاف څخه وغوښتل چې د ملکیانو لپاره له هوا څخه بشري مرستې وغورځوي. راوی وویل دا د فلوجه ښاریانو ته د مرستې رسولو یوازینۍ لار ده. د اسلامي دولت یا داعش ډلې فلوجه ښار ته په تلونکو لارو کې ماینونه ایشي او خلک نه پرېږدي چې له ښاره ووځي. د انبار ولی الحدیث تلویزیون ته پرون په مرکه کې وویل هیڅ ځواک ښار ته ننوتی نه شي له دې پرته چې الوتکې د هوا له لارې مرستې ورسوي، بلل چاره نشته. فلوجه په انبار ولایت کې ده او له بغداد سره 50 واټن لري. د عراق د کردستان د سیمې مشر پرون د خپلواکۍ لپاره د داسې ټول پوښتنې غوښتنه وکړه چې نتیجه یې لازم الاجرا نه وي. مسعود باریزانی وویل هغه پولې چې د سیمې کردان یې د یوې پیړۍ لپاره سره جلا کړي دي لویه تېروتنې ده. باریزانی په خپله ویبپاڼه کې ویلي هغه وخت راغلی او حالات اوس د کردانو لپاره مناسب دي چې د خپل برخلیک په باب د ټول پوښتنې یا ریفرنډم له لارې پریکړه وکوي. د مصر یو هوایي شرکت له روسیې لاس جیټ الوتکې اخلي. د روسیې د سوخوی ملکي الوتکو له شرکت سره د مصر د لیژر هوایي شرکت په دې سودا کې د دو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ لپاره د توریستي ادارې جوړول هم شاملېږي. مصر ته د روسیې د الوتکو تګ د تیر کال د اکتوبر په 1 د چاودنې په نتیجه کې د سینا پر ټاپو وزمه د روسیې د یوې الوتکې له لبیدو وروسته ودرول شو. په دغه پیښه کې په الوتکه کې 224 سپاره ګرځندویان مړه شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تروریستي ډلو تر بشپړه ځپلو پورې به روسیه په سوریه کې هوایي حملې جاري وساتي. سرګی لاوروف د عمان په مرکز مسقط کې یوې خبري غونډې ته وویل د روسیې حملې به تر هغو ونه درېږي چې د النصره په شان تروریستي ډلې ماتې شوي نه وي. د همداراز ویل موږ د حملو درولو ته دلیل نه وینو. د روسیې هوایي حملې به تر هغو دوام لري چې د النصره جبهې په شان تروریستي ډلې له منځه یوړل شي. اوس په هم مرجع احمد د هوا حال بیان کړی.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په بدخشان کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 40. په بامیان کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 14. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 3. په هرات کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 1. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 4. په غزنی کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 4. او په گردیز کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 15.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سیاسي او امنیتي مسایلو د خبرو په هدف ترکیې ته ولاړ.
هدف د دې سفر دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا، له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ترکیې جمهوریت د مرستو پر دوام خبرې وشي.
په کندوز کې د پولیسو چارواکي وایي د بهرنیو جنګیالیو د تحرکاتو مخه نیسي.
موږ په ډېر میړانه زړورتیا باندې اوسه پورې خپل کوشش کړو چې دوی مخه ونیسو او عملیات هم دغه وخت نه تقریبا لس چنده زیات شوي.
په یو راپور کې د چارواکو په حواله اوري چې وایي وسلوال طالبان په بدخشان کې د قانونو له غیر قانوني کیندنو مالي امکانات ترلاسه کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر راتلونکو څو کلونو به سلګونو زره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
له نورو هیوادونو سره خبرې اترې روانې دي چې یو شمیر ځوانان موږ نورو هیوادونو ته او ځینې ځوانان ته دلته په افغانستان کې د کار زمینې برابرې کړو.
روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال شاوخوا 20,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. په بل راپور کې اوري چې په امریکا کې د زیکا وایرس یوه پیښه تایید شوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د اول وار لپاره په امریکا کې یوه جمعات ته ځي. په خبري ساعت کې نور مسایل هم څېړو. د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل په دغه هیواد کې د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. د دغه وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې دا به د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه همغږي کړي. قاسم سولمل او نور تفصیل.
د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به دغه هیواد ته دا فرصت ورکړي څو په خپل خاوره کې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره له نړیوالو ظرفیتونو ګټه پورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې دا ائتلاف به له داعش سره چې تر ډېره د افغانستان په ختیځ کې فعالیت لري مبارزه همغږي کړي.
جمهور اسلامی افغانستان
افغانستان د نړیوال ائتلاف رامنځته کېدل د داعش له تروریستي ډلې سره د مبارزې لپاره د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همغږي مبارزې د اړتیا له مخې په نیک فعال ونیوي
مشترک در برابر گروه تروریستی داعش.
له داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د ګډون اعلان د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د سه‌شنبې په ورځ د ایتالیا په پلازمینه روم کې وکړ. نوموړی ویل چې افغانستان د پریکړه د غوستونزو پر اساس کړی چې ورسره مخامخ دی. په دغه ائتلاف کې چې امریکایي مشري کوي شاوخوا شپږ شپېته هیوادونه غړیتوب لري. د امریکا د دفاع وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه څو په افغانستان کې دغه ډله وځپي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تور لیست کې شامل کړي او امریکایي ځواکونو په وروستي مورد کې په ننګرهار کې د دغه ډلې د راډیوي خپرونو مرکز له منځه یووړ. له دې مخکې د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې هم افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده، خو افغان حکومت لا هم په دې اړه خپل پریکړه نه ده اعلان کړې. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني بیا په افغانستان کې د طالبانو ګواښ د داعش په پرتله جدي بولي، وایي چې افغان حکومت باید دغې ستونزې ته لومړی توب ورکړي. نوموړی تاکید کوي چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف عملیاتو په عراق او سوریه کې هم ډېر څه نه درلودل او شاید په افغانستان کې هم له دغې ډلې سره یې مبارزه ډېره ګټه ونه کړي.
با تجربه گذشته کې ائتلاف در عراق و سوریه داشته،
د هغه تجربه له مخې چې دغه ائتلاف په سوریه او عراق کې درلوده، د ائتلاف د غړو هیوادونو شمیر ته په کتو څه دا ډیره مهمه نه ګڼم چې افغانستان د دغه نړیوال ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي
چې افغانستان وارد ائتلاف جهانی شوه.
شغل کوهستانی وای افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په خپل خوره کې د داعش ډله وځپي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه ځواکونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا په لازمو وسایلو مجهز سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له تروریستي ډله سره مبارزې لپاره خپل لومړیتوبونه ولري او په خپله ستراتیژي جوړه کړي.
ومردل چې د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه ننګرهار ولایت کې فعالیتونه زیات کړي دي چې د مسلې د چارواکو اندېښنې هم پارولې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ تروریستي حملې څرګندوي چې په دې جګړه ځپلي هېواد کې امنیتي ستونزې څومره زیاتې او پراخې سوي دي. سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې د امریکا او ناټو عسکر له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزنې متحد دي. افغان قواوې د وسلولو طالبانو تر څنګ د داعش ډلې پر ضد هم جګړه کوي. له بل پلوه په افغانستان کې د ناټو او امریکا د ګډو ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې په دې هېواد کې روانه جګړه له لاسه نه ده وتلې او خوشبیني څرګنده کړې ده. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده له نورو جزئیاتو سره.
سلام محمد صالح. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش فعالیت د دې هېواد د امنیت او ثبات لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کېږي. او اورېدونکو د ازادي راډیو په خپرونو کې واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو هوایي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش پر ډله باندې هوایي حملې وکړې او د دغې ډلې راډیویي او انټرنیټي خپرونې یې بندې کړې. د امریکا چارواکي په افغانستان کې پر امنیت باندې خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو مسؤل جاشار نسپرن وویل چې په افغانستان کې د تروریستي حملې چې په وروستیو کې وشوې څرګندوي چې دا هېواد یو خطرناک ځای دی. په دې هېواد کې زیاتې امنیتي ستونزې شته. په ځانګړي ډول په کابل کې پر پولیسو وروستیو حملو د امنیتي ستونزو جدیت څرګند کړ. جاش ارنست وویل افغان امنیتي ځواکونو څه باندې یو کال مخکې د امنیت مسؤلیت واخیست او څرګنده سوه چې دا یو ډېر ستونزمن کار و، ځکه افغانستان یو ستر هېواد دی او په دې هېواد کې میشت افراطي وسلوال د امنیتي ځواکونو په وړاندې په جنګ کې ډېر مهارتونه لري. خو د جاش ارنست په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونو په تېر یو کال کې څرګنده کړې چې د خپل هېواد لپاره جنگ ته څومره لیوالتیا لري. جاشار نسته کندوز مثال ورکړه او ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د نړیوالو قواو په همکاري په لنډ وخت کې وضعیت ځان ته څرګند کړ او کندوز شاري برته ونیو. جاشار نسته یو بیا څرګنده کړه چې امریکایي ځواکونه او د ناټو متحدان یې تعهد لري چې د افغانستان له خلکو سره به مرستې جاري وساتي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په روزنه کې به کومک کوي چې هغوی د خپل هېواد د امنیت ټینګولو مسؤلیت ښه ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکایي او ناټو ځواکونو لوی قومندان جنرال کیمبل د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته پرون په وینا کې د خپل ځوان زوی مثال ورکړ چې د پوځي خدمت د درېمي دورې لپاره افغانستان ته د تګ لپاره تیاری نیسي. جان کیمپل وویل چې اخر وار یې له خپل زوی سره په 2014 میلادي کال کې په جلال آباد کې لیدلی و چې هلته پوځي خدمت کاوه او له هغه راهیسې پلار او زوی په ټلیفون خبرې کړې دي. کیمپل وویل کما دا فکر کولای چې د افغانستان جګړه یې ارزښت نه لري نو خپل زوی ته به مې ویلی و چې بل کار پیدا کړي. جنرال کیمپل د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان حالات امریکا دوامداري پاملرني او حضور ته اړتیا لري.
Groups aligned with the Taliban such as Al-Qaeda and the Haqqani network continue to threaten our national security.
دوی ویل Taliban سره یو ځای شوی دلیل لکه Al-Qaeda او د حقانی شبکې زموږ ملي ګټو ته تهدید دی. Al-Qaeda په وی ساري ډول زیاته کمزوري شوی خو د افغانستان په جنوبي پولو کې په ورستیو کې یو کمپ موندل شو چې څرګندوي چې دا ډله په بشپړ ډول لالمنځ نه دتللی. د حقانی شبکې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته تر ټولو هم د غواشتې دوی په کابل کې تر ټولو ستري او پر مهمو ځایونو د حملو پلانونه جوړوي او حمله کوي. دا خطرونه په ټول افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اجازه نه ورکوي. نو په افغانستان کې خطرونه دوامداري پاملرني او حضور ته اړتیا لري. د کیمبل په وینا د افغانستان سره باید مالی مرستې هم تر هغو جاري وساتل سي چې د افغانستان اقتصاد د دې هیواد د وګړو د خوندي کولو توان پیدا کړي. کیمبل اټکل وکړ چې دا کار شاید تر 2040 میلادي کال ضروري وي، خو همدارز یې وویل چې د افغانستان حکومت باید د دې لپاره چې د امریکا د متحدو ایالاتو مرستې ترلاسه کړي ځان ثابت کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو رپورت چې په دسمبر کې خپور شوای چې تیر کال په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی وو او وسلوال طالبان زیاتو حملو توان پیدا کړو. جان کیمپل ویل چې افغانستان په یو حساس حالت کې دی او 2014 میلادي کال به هم شایي شنوي او حتی کېدای چې د تیر کال په پرتله حالات لا خراب شي. نو د لوړ رتبه امریکایي جنرال ویلي موږ باید افغانستان ته وخت ورکړو او د دې موقع ورکړو چې خپل مقاومت ټینګ کړي. هغوی څرګنده کړي چې موږ د ملاتړ لیاقت لري. خو د امریکا د کانګرس په غوړو کې خوشبيني د کمیدو په حال کې د ځکه په افغانستان کې امنیتي حالت نه دی ښه شوی او شایي په دې هیواد کې حتی د زیاتو امریکایي عسکرو اړتیا ولیدل شي. زیات کسان په دې هم ناخوش دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای کومه کرښه لا نه لیدل کیږي. په سنا کې د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند غړي لوریتا سانچز د کامپل د دې خبرو په غونډه کې وویل څو واري به موږ 1.4 میلیارد فکر کوو څو په دې پوسو چې څو وخت له هغه ځایه وتلای شو. امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې یوازې د پولیسو او د اردو پروزنه 4.5 میلیارد ډالر لګولې دي. بل جمهور غوښتونکو والټر جونز هم د سناتوري سانچز خبرې تکرار کړې او ویل د امریکا خلک نور ستړي او بیزاره دي، ځکه دوی ته ویل کېږي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی خو په دې هیواد کې جګړه لا هم روانه ده. خو د افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د ګډ قومندان جنرال کیمبل وویل چې افغانستان هغه پرمختګ نه دی کړی، یعنی د امنیت او ثبات لپاره هغه ځای ته نه دی رسیدلی چې په 2014 میلادي کال کې لدی هیواد د امریکا د عسکرو وتل توجیه کړی.
په راپور کې مو اوریدل چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې تروریستي حملې څرګندوي چې په دې جګړه ځپلي هیواد کې امنیتي ستونزې څومره زیاتې او پراخې سوې دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پر سیاسي او امنیتي مسایلو د خبرو په هدف ترکیې ته ولاړ. دی به د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ترکي چارواکو سره خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د ترکیې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو تر څنګ د دغه هیواد د استخباراتو له رئیس او نورو چارواکو سره لیدکاته وکړي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د سیاسي اړیکو پراختیا له تروریزم سره جدي مبارزه له افغان امنیتي ځواکونو سره د ترکیې د مرستو ادامه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د ترکیې د چارواکو د خبرو مهم ټکي جوړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د شهر شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حنیف اتمر په دوه ورځني سفر انقرې ته تللی او له داعش سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه به له ترکي چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی غورزنګ وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د خپل ترکي سیال په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر نن په یو دوه ورځني سفر د ترکیې جمهوریت ته روان شو. هدف د دې سفر دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا، د ترهګرۍ پر وړاندې پر مشترکې مبارزې او همدارنګه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو په چوکاټ کې د ترکیې جمهوریت د مرستو پر دوام خبرې وشي.
ښاغلی غورزنګ زیاتوي محمد حنیف اتمر به په دغه سفر کې د ترکیې د کورنیو چارو او دفاع له وزیرانو، د دغه هیواد د استخباراتو له رئیس او له یو شمېر نورو ترکیې چارواکو سره هم لیدکاته وکړي. ښاغلی اتمر ترکیې ته په داسې حال کې سفر کوي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې داعش خپل فعالیتونه پراخ کړي او افغانستان تازه د داعش پر ضد د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې شامل سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې نامنی هم زیاته شوې او د افغانستان، پاکستان او امریکا او چین هیوادونه هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ترکیې او افغانستان اوږدمهاله پوځي اړیکو او اوس مهال په سیمه کې د ترکیې مطرح رول ته په کتو یاد هیواد کولای شي په پوځي برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د امنیتي چارو کارپوه باری آرس په دې اړه وایي
افغان مقامات وکولای سي چې ترکیه و دې ته وهڅوي چې هغوی خپلې نظامي مرستې هم د افغانستان سره پراخې کړي. د دې امکانات ډېر دي او ترکیه توانمند هیواد دی، کولای سي چې کومک وکړي افغانستان.
په تېرو څو کلونو کې ترکیه له افغانستان سره په امنیتي برخه کې بیلابیلې مرستې کړي او په سلګونو افغان پولیسو ته یې په خپله خاوره کې مسلکي زده کړې ورکړې. همدارنګه ترکی سرتیری په افغانستان کې د غوث ماموریت په چوکاټ کې فعالیت لري. افغان امنیتي کارپوه باری آرس ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له ترکیې سره خپلې دوستانه اړیکې لا پسې پیاوړې کړي او انقره دې ته وهڅوي چې له کابل سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دوه ورځني سفر ترکیې ته تللی چې په دې سفر کې به د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ترکیې چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه ننګرهار ولایت کې فعالیتونه زیات کړي دي. په افغانستان کې د داعش ډلې حضور او فعالیتونو د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول روسیې اندېښنې هم پارول دي. دغه سختریزي ډلې تیر میلادي کال د عراق او سوریې زیاتې برخې ونیولې. د دې ډلې پر خلاف د امریکا په مشرۍ ائتلاف جوړ شوی چې له څو میاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې پوځي عملیات پر مخ بیایي. په افغانستان کې هم افغان پوځیان د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات کوي او د دوی په خبره چې د دې سختریزي ډلې فعالیت او تحرکات یې تر پخوا کمزوري کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې ائتلاف کې د افغانستان شاملېدل څومره د دې هیواد په ګټه کار دی؟ په افغانستان کې مو دوی شمېرې فعالې دي چې تاسو کولی سئ دغو شمېرو ته زنګ راووهئ، خپل نظر راسره شریک کړئ. یو شمېره مو د 0999 203 540، بل شمېره مو د 0800 222 55 55. که سکایپ لري کولی سئ چې د سکایپ د لارې هم زنګ راووهئ. د سکایپ ادرس مو د راډیو ټکی ازادي. په څو شیبو کې ستاسو ټلیفوني تماسونه ځوابوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تخنیکی همکاري شرکه وی چې اوریدونکو په لاین کې د تورزو او د نظر اوربل مهرباني وکي. ازادي راډیو د هڅه نظر لري د دې ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کېدو په باب.
بله اول خوش سلام تا تصویرون کو تا ولن کوم خدایو کی جوړ ورو وسه خبره خدا ته خو ډیر نه وخت څه چې په سم دي اختلاف ته شامل څه خبرات له وخت نه لاغه وخت نه چې دایش تهدیدونه په شمال او په جنوب او په ختیځ کې ښکارا سو باید افغانستان دې اختلاف ته دنګي وي باید د عربستان سعودي په مشرتوب باید دغه اختلاف کې هم ځان شامل کړی وي افغانستان باید هر نقطه نه هر هغه نقطه چې د افغانستان د دایج د پلو او یا د طالبانو د پلو لپاره روی کار کوي باید افغانستان عظیمه ګټه ترې واخلي او په هغه کې خپل ونډه معلومه کړي الان اوس خو افغانستان ته دا پایده ده هغه د تاسو ویلي چې په نینار کې هغه نتیجه معلومه شوله چې امریکایي ځواکونه د دایش راډیوله بین ویوړه او د دوی ټول تبلیغاتي دغه بین څخه ویوړه مننه همدومره مننه
ډیره مننه ستاسو څخه لاوریدونکو څخه هیله کوو چې خپل ځان معرفي کوي او دا هم وایي چې له کوم ولایت څخه زنګ وهي بل اوریدونکو هم پلان کې دته هم ورزو چې په دې اړه څه نظر لري بلې مهرباني وکړي ازادي اړه مهرباني ستاسو ټلیفون رخصت وي
مننه انجنیر ګلستان د کابل نه غږیږم سلام تاسو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
دغه هغه چې افغانستان د ناتو سره په پیمان کې اوس د خو ډیره ښه خبره ده خو دواړو اړخونو ته باید توجه وشي هغه په دې معنی چې اوس د داعش طالبان او د نورو افراطي تنظیمونو توجه افغانستان ته ډیریږي ولې چې دا په ناتو سره په پیمان کې اوس او په زمین کې دلته ناتو د دوی توجه باید ډیره په دې شي چې نه دې نه دښمنان ډیریږي د افغانستان دوی باید هغه وختي مرستې هغه ریزونل سپورټ هغه عبارت چې دوی دا قاطي مطمئنانۍ او ډیری او په قوي جدیت سره به دا کومکونه د ناتو د افغانستان ته اعلانونه پیل کړي دلته ډیریږي باندې ویلي چې دوی باید هم قوي شي
بل ډیر مننه انجینیر صاحب ستاسو نظر واوریدل سو بل اوریدونکي هم پلین کې دی دته ورزو چې څه نظر لري بل مهرباني وکړي ازادي راډیو د خبري ساعت
السلام علیکم خو رحمان نکړار ولا د ټلیفون په لیکه مې دای خلاف چې دوی سره یو کړی دی دا د ډیر په تاوان د دایشي کته طالبان د دې په وړاندې چار څوک جنگي په افغانستان کې بور بلې او دا ور باندې دوام لري دایشي طالبان نشي کولای چې امریکا ورکیه برتانیا یا کاناډا یا داسې بل کفرې نړۍ ملک
کور ودان ستاسو نظر ووریدل سول اوریدونکو څخه مننه چې په دې خبري ساعت کې خپل نظر را سره شریکي و مردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دایښ ټلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولی د غرض د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر په دورزنی سفر ترکیه ته تللی چې په دې سفر کې به د دایښ ټلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ترکی چارواکو سره خبري کوي تاسو د ازادي رادیو خبري ساعت اوري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دا خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي تاسو کله انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي واځي ووري د افغانستان په اړه نور راپورونه هم په دې خبری ساعت کې ورېدل سي خو سیو بهرنی مسله چېډو بارک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل وکلانه دوره کې د اول وار لپاره نن یو امریکایي جمعه تزي نو وړي غوړي په دې ډول د مسلمانانو په وړاندې د جمهوریت غوښتونکو د سختو انتخاباتي شعارونو په تړاو یو متقابل سیمبولیک عمل اجرا کړي تفصيل فریبا ظاهر نوري
د امریکا ولسمشر چې بشپړ نوم یې بارک حسین اوباما د یو نیکه د اسلام دین منلی نن یعنی د فبروري 3 په هغه وخت کې د بالتیمور د مسلمانانو ټولنې جماعت ته ورځي که څه هم نوموړی تر دې وړاندې په ماليزیا انډونیزیا او مصر کې جماعتونو ته ورغلی خو د لمړی ځل دی چې په امریکا کې د نن د مسلمانانو عبادت ځای یا جماعت ته سفر کوي بارک اوباما په 2009 کال کې چې نوې د ولسمشر په توګه انتخاب شوی وو د مصر پلازمینې ته سفر کړی وو او له اسلامي نړۍ سره یې د نوې پایل ژغ کړی وو د اوباما د بهرنی پالیسی اجنډا تر ډیره پر دې متمرکز ده چې له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړي له ایران سره د اټومي تړون نیولې بیا له انډونیزیا سره د اړیکو پیاوړتیا او په عراق او افغانستان کې د جګړو ختمولې لومړی توبونه جوړوي خو بل لور دغه هڅې په افغانستان عراق لیبیا پاکستان سومالیا سوریه او یمن کې له توندلار وسلوالو ډلو سره د پرله پسې مقابله او پوځي حمله په نتیجه کې بریالي نه برېښي په نیویارک او واشنگټن کې د 2001 کال تر بریدونو شپږ ورځې وروسته هغه مهال د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش د واشنگټن د اسلامي مرکز د لیدو پر مهال اسلام د سولې دین بللی و. اوس د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ هغه وته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز غوښتنه کړې ده. د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې اوباما به په خپله ټولنه کې د مسلمانو امریکایانو د مهمې ونډې په اړه بحث وکړي او دا به په ډاګه کړي چې امریکایان باید وکولی سي په هر هغه طریقه چې دوی تشبري شي خپل عبادت وکړي. ارنست زیاتوي دغه مسلمانان باید د هیچ چا لخوا په نشه او یا سپک نه سي. ټاکل سوی ولسمشر اوباما خپلې هغې څرګندونې بیا تکرار کړي چې وایي د داعش په څیر ډلې نه سي کولی د مسلمانانو د لوی اکثریت استازیتوب وکړي. دغه راز تمه ده چې اوباما پر مسلمانانو مشرانو ږغ وکړي چې له افراطیت سره مبارزه وکړي. په امریکا کې دا مهال شاوخوا 3.3 میلیونه مسلمانان ژوند کوي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لیسمت سروان اوري.
د افغانستان ولسمشر نن په کندهار کې ویل چې د یو شمیر ولایتونو ښاروالیو ته به صلاحیتونه زیات کړي. ښاغلی غنی د کندهار امنیتي مسؤلان هم د امنیت لا ټینګښت ته متوجه کړل. د ایران د ونډو بازار په بیساري ډول لوړ شو. د ایران د ونډو بازار وروسته له دې لوړ شو چې د دغه هیواد خلاف بندیزونه نرم شول. ملګري ملتونه وایي له تیر کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه او ښځې او ماشومان زیات شي. او عراقي چارواکي وایي چې په فلوجه ښار کې په لسګونو زره عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کموالي سره مخامخ دي.
اوس هم نجيبه زمان سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
پامو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د هندستان له ټیم سره خپل شل اوره تمریناتي لوبه نن پیل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دغه تمریناتي سیالي د آسیا اتلولي جام ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د چمتووالي په هدف جوړ شوی دی. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په هانګ کانګ کې د متحده عرب اماراتو له ټیم سره په ایشیا کپ سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سه‌شنبه په ورځ هند ته تللی دی او هلته به د هند له کورنۍ ټیمونو سره درې شل اوره لوبې وکړي. د جنوبی آسیا په سیالیو کې د ګډون په هدف به د افغانستان د هندبال لوبغاړي سبا هند ته ولاړ سي. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي رادیو ته ویل چې په هند کې به د جنوبی آسیا په سیالیو کې له افغانستانه 12 نجونې، 14 هلکان او 2 داوران ګډون وکړي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې په دغو سیالیو کې نجونې ګډون کوي. نوموړی وایي چې دغو سیالیو ته د چمتووالي په هدف افغان لوبغاړو له شپږ میاشتو راهیسې تمرینی لوبې کړي دي. په هند کې د جنوبی آسیا د هندبال سیالي د فبروري په نهمه نیټه پیل او د لسورودو لپاره به دوام وکړي. د جنوبی آسیا سیالي هر دوه کال وروسته په بیلابیلو ورزشي رشتو کې په یو آسیایي هیواد کې جوړیږي چې سش کال په دغو سیالیو کې افغان لوبغاړي په یوشتو بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون کوي. او په سمنګان کې د والیبال ژمنۍ سیالي پیل شوی دی. د سمنګان ولایت د بدني روزنې د ریاست مسؤل معلم سردار ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي په ځوانانو کې د والیبال ورزش د وجب هدف جوړ شوی دی. شاغلی سردار ویل چې دغه سیالي د مرکزی بکه ولسوالیانو د اټو ټیمونو ترمنځ پیل شوی چې فاینل لوبه به د سلواغي میشتې په 18 نیټه وسی. یا د سیالي د سلواغي میشتې په 15 نیټه پیل شوی وي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پولیس عمومي قومندان وایي په کندز ولایت کې به د بهرنیو جنگیالیو پر ضد په څو پړاوونو کې پراخ پوځي عملیات وسی. شیر عزیز کمال ازادي رادیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ تر پوځي عملیات وروسته ګڼ سختریزي وسلوال د افغانستان شمال ته ولاړل او هلته ځای پر ځای شول. شبه مخکې د مرکې په پیل کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 2015 زون د قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کمال نه د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو جنگیالیو پر ضد تر اوسه څه اقدامات شوي؟
بهرني جنګیالي موږ تاسو ته معلومه ده بعد هغې نه چې په وزیرستان کې عملیات وشو د پاکستان له فرد دخوانه نو دغه مرکزونه دی په وزیرستان کې د منډه لاړو او ټول خارجي جنګیالي لږ ورته دښمن ویل. زمونږ دغه دښمنان راغلل افغانستان ته رانوته او څو شمال خواته څو په دې کې د چچن، ازبکستان، تاجکستان او همدارنګه عرب پنجابیان دی راغلل. دی دپاره بهترینه پناهګاه دی د شمال او خصوصا شمال شرق انتخاب کړي چې دیزنه خپل هغه شومه د افسر ته ویسي. مګر دغه تاجک یا خارجي جنگلي چې په هغه سبب باندې خلک وایي دونه هم نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان کې تیتی دا خلک دي چې د خپل وطن نه واره دي او د مونږ او تاسې د مصالح دښمنان سره یو ځای شوي دي. خپل منافع د خطره دلته جګړې دي چې نه خپل وطن ته تللی شي او نه بل ته ځای لري. دونه قابل تشویش هم نه ده، دی دونه ډېر اوسېږي چې مونږ دپاره کم خطر.
بل دغه سختریزو وسله والو چې تاسې یې دښمن ګڼي، تاسې فکر کوئ چې دوی ولې د افغانستان شمال انتخاب کړی دی؟
دا خو اکثره هغه خلک دي چې فضلاً ازبک دي، چچن دي، دا ازبک چچنو تاجک دی، پلا خلک تقریبا ورسره کلتور او همشیب دی، مشترک مناسبات زمونږ دی، همسایګر سره په ټول سرحدي خطونو کې که فکر مې زمونږ او تاسو خلک په دوه حصو باندې ویشل شوي، همشیبې لکه په ایران کې، په جلال آباد او پکتیا کې، همداسې دی پله په شمال او شمال شرق ولایتو کې. دلته نو تاجک او ازبک ډېر زیات زړه ښه کوي چې په دې مناسب کې سره.
بله، د امام صاحب ولسوال ویلي دي چې شاوخوا 200 بهرني جنگلي چې څه باندې 40 تنه تاجکستانیان دي په دې ولسوالۍ کې حضور لري او د افغانستان او تاجکستان پر سرحد باندې دوی خوندي مرکزونه لري، په دې برخه کې به څه اقدامات کیږي د افغان پوځیانو د خوا په سیمه کې؟
مونږ د کندوز تفصیل لپاره چې مونږ د پاره د خارجي اوسېږي داخلي اوسېږي د مونږ دښمنان دي. مونږ د دې لپاره د کندوز ښار په 11 عملیاتي بسو باندې تقسیم کړو چې مونږ عملیات د دې تقریبا پرون ورته هم شاید الوتې د کندوز د ښار په کندوز په سره باندې او چې دا تعرقات دښمن وکړي، چې په دې نتیجه کې د دې 5000 قوماندانان د منځه لاړه لاره هم د ترافیکو مخ باندې واده شوه. همدارقم مونږ عملیات هم اطراف ته بالای ښارو ته نور مخې شاوخوا د خپلې پوځي په شمول د امام صاحب دغه ټول د مونږ په نظر کې د پلان وخت کې دا ټول په مرحلهوال شکل باندې مونږ عملیاتو چې دښمن په دې کې تارو مارکو.
انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال په حواله راپور ورکړی چې روسیه په پام کې لري د هغو تهدیدونو په وړاندې د مقابله لپاره چې افغانستان متوجه دي د تاجکستان له پاو سره مرستي وکړي، البته نظامی مرستي چې دوی د دغو جنگلوی په مقابل کې مبارزه هم وکړي. تاسو اکثر عمل په دې برخه کې څه دی؟ په دې اړه تاسو سره هم خبرې سوي دي کنه؟
د پاتلخو مرکزی حکومت سره خبرې شي، مګر ما سره په دې برخه کې خبرې نه دي شي. زه هم اسلام څنګه درم زه په صفات کمانډان زم د شمال شرق د موضوع نه خاصه دای نه لرم چې وزیر دفاع واکن به تشویش شو د دشمنان د دې نه منځنۍ اسیا ته نسیږي کې لار نه چې هغه دې پر مر کیږي.
دغه د پوځي عملیاتو خبره تاسو وکړه کمانډان صاحب، مخکې هم دا ویل سی و چې د کندوز شار او دغه راز د ټول ولایت د تصفیه لپاره به پراخ پوځي عملیات کیږي، خو هغه عملیات وروسته تر سره نسول. علت څه و؟ ولې هغه عملیات تر اوسه پورې نه دي تر سره شوي؟
مخکې په افغانستان کې 2 مخکې تقریبا په حدود 1,000,000 خارجي د ناتو قوتونه او نورو دوستو قوتونه دلته موجود دي. د دې وطن په 2014 کال کې او باري خوده زمونږ په ملي اردو باندې طبعا دا یو سلسله مشکلات لري. هغه چې دومره په پیشرفته تخنیک وسایلو تجهیزاتو نظامي کلاو باندې مجهز و دی په مقابل کې جنګېده. نن مونږ چې نیمګړی هوایي قواوې لرو، نور زمینی تخنیک هم پر صورت باندې ښه ده، مونږ دې سره جنګېږو. د مونږ قهرمان اردو، قهرمان پولیس، دغه بار چې مونږ ته پوډو باندې سه مونږ په ډېر میړانه زړورتیا باندې اوسه پورې خپل کوشش کړ چې دې مخه ونیسو او عملیات هم دغه وخت نه تقریبا لس چنده زیات شوي. ته به وګورئ چې دا اوس زمونږ تاسو امنیتي ارګانونه په هلمند کې مصروف دي، بغلان کې تاسو وګورئ چې زمونږ عملیات شروع دي. همدارقم مرحلهوال به راځو کندوز ته، دونه به خپل معنویات روحیات مونږ د لاسونه ورکړو. زمونږ یو نفر مساوي د هغې د 100 نفرو سره، دغه روحیه باید زمونږ په ذهن کې ژوندۍ شي. انشاءالله زه تا ته اطمینان درکړم، د تا امنیتي قوتونه او دفاعي دا توان لري د خلکو په مقابل کې وجنګېږي. دا چې مونږ دا 1.5 کال یا 2 کاله مستقلانه دفاع وکړه، امید د دې هم شه نور هم زمونږ روحیه جګر شوی، نور هم زمونږ د وطن سره اشتیاق شوی، نور هم مونږ په دې باندې متأخر شوي چې وطن زمونږ باید دفاع څنګه وکړو.
د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د 308 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کمول و چې ویلې د کندوز ولایت په ناامنو سیمو کې به د بهرنیو جنگیالیو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل سي. اوس د اجمل آریان په راپور کې د چرواکو په حواله وري چې وی وسلول طالبان په بدخشان کې د قانونو لغیر قانوني کیندنو مالی امکانات ترلاسه کوي.
په بدخشان ولایت کې وسلوال طالبان د قانونو د کیندلو له لارې مالی امکانات ترلاسه کوي. په کندز کې د پولیسو د 1800 سپینزر زوند چارواکي وایي چې وسلوال مخالفان په بدخشان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له لارې همدارنګ د مخدره توکو د قاچاق له لارې تجهیز او اکمالیږي. د پولیسو د 1800 سپینزر زوند قمندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال رسنوی سره په خبرو کې وویل چې په بدخشان کې وسلوال مخالف فان هڅه کوي څو هغه سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې هلته قانون موجود وي، څو د قانونو د کیندلو له لارې مالی امکانات ترلاسه کړي.
ما شما در افغانستان مادن اطلاع داره بینمی رقم ولسوالی کران و منجان ما که نزدیک یمګان
در افغانستان ولسوالی کې د سرو زرو کان دی، همدارنګه په کران و منجان ولسوالی کې د لاجورد کان او داسې نور قانون موجود دي او دښمن کوخخ کوي چې طبي زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي او په قانون ډول استخراج او لزانونو سره یوسی. کاموال زیاتوي چې اوس مهال په دې ولایت کې شپږ سیمې له لوړ امنیتي ګواښ او پنځه سیمې له منځني امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. نوموړي همداراز وویل چې یو شمیر مافیایي کړۍ او زورواکي هم د وسلوالو طالبانو په تمویل او تجهیز کې راغنده رول لري.
چندین فابریکې د ارتباطات د مناطق ناامن کې پودر تولید میکنه قرار راپور موجود است.
د راپورونو له مخې په یو شمیر ناامنو سیمو کې د مخدره توکو د تولید فابریکې موجودې دي، نو هرومرو سیمه ییز قاچاقبران او نړیوالې مافیایي ډلې هڅه کوي چې سیمه ناامنه کړي څو خپلو غیر قانونی فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. هغه زیاته کړه چې دا مهال په بدخشان کې څه باندې زر تنه وسلوال طالبان، همدارنګ څه باندې 200 تنه بهرني تورستان فعال حضور لري. په عین وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان جنرال محیدین غوري بیا وایي چې اوس مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې ادامه لري او د پسرلي را رسېدو نه مخکې د دې ولایت د امګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو په هدف هم عملیات پیلیږي.
زیاتر کوشش میکنیم که مردم ما خصوصا افراد ملکی تلفات نبینیم. اصل کوشش ما این هست. دشمن ما میبینیم که دخانهای
مردم موږ کوشش کوو چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي، ځکه موږ دښمن وینو چې د خلکو په کورونو کې پټ دي او یا په ټولګټو تاسیساتو کې پټ ناست دي، او دا به انصاف نه وي چې موږ د یو او پنځه نفرو دښمنانو په خاطر د ولسوالۍ تعمیر ویجاړ کړو، ځکه د هغې پر ودانۍ باندې په لکونه افغانۍ لګول شوي دي. غوري وویل چې وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې طبي زیرمې په خپل سر وکیندي او غلا یې کړي. باید وویل شي چې څه باندې څلور میاشتې شوې چې د امګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په حاکمیت کې دي، او د دغو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. بدخشان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او یو غرنۍ او سمسور ولایت دی، همدارنګه د طبي زیرمو له لحاظه یو غنی ولایت دی، لکه د سرو زرو، لاجوردو، لال، زمرود، بیروج او داسې نور کانونه پکې موجود دي، او له پاکستان، چین او تاجکستان سره ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، بدخشان.
د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي تر راتلونکو څو کلونو به سلګونو زره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو چارو معین نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ځوانانو عمومي وضعیت ښه نه دی، خو دوی هم په دې برخه کې غلي نه دي ناست. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې ځوانان د نورو ګڼو ستونزو سربیره د بیکاری له جدي ستونزې سره مخامخ دي، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبره کوي. د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د نوې فکر د بهیر په پرانیستون کې غونډه کې ژمنه وکړه چې ځوانانو ته به د مناسبو کاري فرصتونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
په راتلونکي څو کلونو کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته د ننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر د کار کولو زمینې موږ برابرې کړو. په دې اړه موږ له اړوندو وزارتونو په بهر کې زموږ سفارتونه چې دي له هغوی سره له نورو هیوادونو سره خبرې اترې روانې دي چې یو شمېر ځوانان موږ نورو هیوادونو ته او ځینې ځوانانو ته دلته په افغانستان کې د کار زمینې برابرې کړو.
پا په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکو امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله هر ورځ سلګونه تن ځوانان په ډیرو خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته د ښه ژوند په هیله د تګ زړه کوي. د خبرې شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو تر دې دمه 150,000 کسان له افغانستان څخه وتلي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د ځوانانو لپاره د نوي فکر بهیر مسؤلین وایي چې د ځوانانو د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو د اوارۍ په هدف یې دغه بهیر جوړ کړی دی. د دغه بهیر مشر جمشید صوفیزاده وایي له نورو ځوانانو سره به په ګډه د یوې باثباته ټولنې د درلودلو لپاره له هیڅ ډول سرخندنې دریغ ونه کړي.
د آباد پرمختللی او مرفه افغانستان درلودل زموږ روښانه لیدلوری دی، نو ځکه موږ د تعلیمي، فرهنګي او اجتماعي ظرفیت د لوړېدو په هدف د نوي فکر بهیر جوړ کړی دی.
د نوي فکر د بهیر غړي محمد عارف سمسور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له هر څه وړاندې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
ځوانان ته به سیمینارونه دایرو چې تر څو دوی د آګاهي پیدا کړي، لکه څنګه چې مخکې د اساسي قانون باره کې یو 15 ورځنی سیمینار ورکړ. که چیرې هر ځوان د قانون نه آګاهي ولري، نو انشاءالله دا ټولنه د خوشبختۍ په لور رواني او د بدبختۍ نه وځي.
له ځوانانو بهر ته په غیر قانوني توګه د نه تګ غوښتنه تازه خبره نه ده او وړاندې تر دې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د حکومت بیلابیلو چارواکو دغه غوښتنه تکرار کړي، خو تر څنګ یې دا ژمنه هم کړي چې ځوانانو ته به په هیواد کې مناسب کاري فرصتونه برابر کړي. خو لا هم هر ورځ لسګونه ځوانان په غیر قانوني توګه له هیواد څخه تېښته کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
په هلمند ولایت کې کار نه څه ځوانان بې روزګاره دي، موږ ته دې کار زمینه برابره سي.
زه خیرې د خوږیانو څخه ډاکټر صاحب اشرفغنی ته دا پیغام پرېږدم چې د تا په حکومت کې ډېر شمېر ځوانان بې روزګاره شول. له تا څخه مې هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. وسلام.
دا مشکل دی دلته زمرا بشر سی د منه سی د ځانګړي ستراتیژي په یوې ټولنیزې کې دا مشکل دی. موږ کورونه وځوله نور وروره سره یې نه بمبار ټول مشکوټ کورس د دوه شې منته نه شي مګه ماشا او خو نه روزانه سره نه خواري سره نه مزدوري سره مصر دا مدار مشکل دی. مصر د مرسي وځ په مکونه دی.
اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې له بیکاری شکایت درلود. د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 6,000 کسان د سرطان پر ضد زخته کیږي. دا خبره د روغتیا وزیر نن په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې نړیوال ورځې د لمانځنه په غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر روغتونونو کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره ابتدایي روغتیایي امکانات برابر شوي او هڅې کیږي چې د حکومت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته دغه امکانات په مرکز او ولایتونو کې زیات شي. دا خبره د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړه. د وبل کده دې رنز وقایع ته تدابیر ونیول شي او پر وخت تشخیص وشي درملنه له امکان څخه لري نه ده. د په افغانستان کې په دې رنز د اخته په حق له وبل
تخمینه کې پیش وزارت صحتومی افغانستان موجود است سالانه 20,000 نفر مبتلا به سرطان میشه.
کوم اټکل چې د عامه روغتیا له وزارت سره دی هر کال 60,000 کسان په سرطان اخته کیږي، چې له دې جملې نه کابو 15,000 کسان د همدې رنز مري. په دې کې مختلف سرطانونه شامل دي لکه د زړه، ځیګر، معده او داسې نور. موږ ژمن یو چې د دې رنز د درملنې لپاره تدابیر پراخ او جدي کړو.
د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنز د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې او خصوصي روغتونونه هم مکلف دي چې ډیر ژر د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې پرانیزي. د عامه روغتیا وزارت وایي دغه رنز د دیموګرافي او رادیوترافي روغتیایي سیستمونو لارې تداوي کیږي چې دیموګرافي سیستم په هیواد کې تر یو ځایه فعال او رادیوترافي سیستم چې د وړانګو ورکولو سیستم دی تر اوسه فعال شوی نه دی. د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې د دغه سیستم په فعالولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هیواد پر روغتونونو کې د کافی روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې هغه کسان چې د سرطان په ناروغۍ واخته دي په وړیا توګه به ورته دا زمینه برابره کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. کارپوهان وایي په افغانستان کې مرګونې ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي او حکومت ته پکار ده چې تدابیر ورته پراخ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې ناصر کوهستاني آزادي راډیو ته وویل
دولت مسولیت لري چې په دې برخه کې ډیره پانګونه وکړي. د افغانستان په مرکز کابل ولایتونو کې باید د دې ناروغۍ د تشخیص او تداوی په خاطر مرکزونه جوړ شي، ځکه چې دا داسې ناروغي ده چې ورځ تر بلې پیښې ډیریږي. هغه درمل چې د دې ناروغۍ لپاره له بهره راوړل کیږي باید د دولت لخوا کنټرول شي. داسې مرکزونه هم باید وي چې ډاکټران وروزي تر څو ناروغانو ته سم درمل تجویز او ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدرو موادو کارول، بېوزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپېریال او داسې نور په ګوته کوي. د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې افغانان هر کال کابو 300 میلیونه ډالره په بهرنیو هیوادونو کې په درملونو لګوي چې ډیری د داسې درملونو وس هم نه لري. خلک وایي که په هیواد کې روغتیایي خدمات معیاري شي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر تګ ته زړه ښه نه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال شاوخوا 20,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. بلخو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د زیکا وایرس یوه پیښه تایید شوې ده. له دې سره د دې وایرس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې شوي. اخوا پرون د برازیل ولسمشر په خپل هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایرس لومړنۍ پیښه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کیږي چې په دې پیښه کې د زیکا وایرس د جنسي مقاربت له لارې سرایت کړی. دې خبر د دې وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. تر دې خبرې یوه ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزي او جنوبي امریکا کې د دې وایرس له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کیږي چې په تیرو 4 میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایرس تر 4000 زیاتې پیښې ثبت شوي. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې استراری روغتیایي وضعیت اعلان کړ. نوموړی ویل د دې وایرس او د ناوړه اغیزو په وړاندې په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي. دلما روزیف وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم چې وکولی شو د زیکا د وایرس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغېزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایرس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایرس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له 3 تر 4 میلیونو کسان د زیکا په وایرس اخته شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پیژندل سوي لیکوال انتظار حسین د 29 کلونو په عمر په لاهور کې له نړۍ سترګې پټې کړې. دی د اردو ادب په تاریخ کې له سترو لیکوالو ګڼل کیږي. انتظار حسین په پاکستان کې د پلورالیزم او زغم له مدافعانو څخه ګڼل کېدی. د انتظار حسین ډاکټر ګارډین ورسپڼې ته ویلي چې هغه له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. فرشتې جلالزی په دې اړه جزئیات راټول کړي.
حسین لنډې کیسې، ناولونه او شعرونه لیکل او په 2014 میلادي کال کې د مان بوکر پرایز نړیواله جایزه او تیر کال یې د فرانسې یوه ډېره لویه جایزه وګټله. انتظار حسین په 1923 میلادي کال کې په هند کې زیږېدلی و او د هندوستان له مسلمانانو و چې په 1940 میلادي کال کې د پاکستان تر رامنځته کېدو وروسته مجبور شو چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډه شي. انتظار حسین نیمه پیړۍ له هندوستانه د دې جدایۍ په غم کې لیکنې وکړې. د ده لومړی سهار په نوم لنډه کیسه له هندوستانه د تک په اړه ده او د احساسات بیانوي. د انتظار حسین ډیر پیژندل شوی ناول بستی نومیږي چې په انګریزي ترجمه شوی او د پاکستان او هند پر تاریخي حوادثو راڅرخي. حسین د پاکستان انګلیسي ورځپاڼې د دان ته لیکنې کړې دي. د اردو لیکوال منو بای وای انتظار حسین د کلماتو سړی و مرګ د جنوبی اسیا په ادب کې ستره خالقه پرې شو ده. اوریدونکو دا اوس را سره د افغانستان پیژندل سوی لیکوال نجیب عامر په سټډیو کې دی. نجیب عامر صاحب د انتظار حسین آثار لوستی دي او د دوی ولنډ کیسه پښتو ته هم ترجمه کړې ده. عامر صاحب که مهرباني وکړي او د پلیکونو باندې
مننه ډیر مننه فرشته جانې. انتظار حسین د اردو شبي کتاب چې څنګه په خپل مقدمه کې ویل ډیر نامتو لیکوالو ما مکتب په پاکستان کې لسته د انتظار حسین سره زله آشنا شوم چې ما مکتب کې د اردو په کتاب کې د یو افسانه راغلی و د هغه افسانې نوم و بی وجه. دا افسانه زما ډیره زیاته خوښه شوه. په دې کې یو کس ته خندیدل غواړي کله چې کور کې خاندي مسکې شي نو میرمنې ورته وای ولی خاندي وجه غواړي. هغه وایي زه دلته نشم خاندې د باندې بلار شم په موټر سایکل سپور شي د باندې چې خاندي ځان سره وایي که زه اوسو خاندم د خلک به وایي چې سړی په موټر سایکل ناست او خاندي دا بل پښتنه پیدا کی هلته هم نشي خاندې. وایي زه دفتر ته بلار شم هلته یو ملګری وي چې هغه تل ټوقی کوي هلته چې لاړ شي په هغه ورځ هغه ملګري بل ته یې هغه ترقي ورکړل شوی وي د ده حق وړل شوی هغه خپي. هغه افسانه داسې ختمیږي چې دی وایي چې سړی بې وجه ژړلی شي خو لکه بېله سواجه خندې نشي خندا د پاره باید یو وجه ولري. دغه قصه ما ژباړلې و د بچهای اخیری ورځ کتاب کې دا چاپ شوی ده د خندا پرمن دغه کتاب.
خو دا د افغانستان په ټولنه کې دغه ټولنیز فشار هم یو څه د دې سره مطابقت لري ځکه چې موږ باید د عادي شی لپاره چې مثلا خندل دي د لپاره باید ډیر دلایل پیدا کړو چې د دې موقع پیدا کړو چې وخندو هدي
اقل. بله پهلې د شاعرۍ نه کړو بیا د کیسو طرف ته راغې ناولونه ولیکل او ژورنالیست هم د مشرق اخبار د لپاره تر کلونو کلونو پورې د غي مدیر پاتې شوی کالمونه لیکلي بیا فرنټیر پوسټ یو وخت د پیښور نه چاپېدو لاور نه د نورو خارونو نه د پاکستان د بهترینو اخبارونو څخه و دبه د لاور نه ورته کالم لیک او تر مرګه پورې بیا دان اخبار د لپاره کار کاو کالمونه لیکل.
شاید چې په اوس ګارډین لیکلي دي چې دی د جنوبی اسیا په ادب کې د تکسر ایوا
یو خلاره منست کیږي او د مینوال به د غتند احساسي
اوس کلند. امیر صاحب د اردو لیکنه په افغانستان کې څومره لوستونکي لري څومره ترجمه سوی ده د اردو د ادب بازار په افغانستان کې کولن نظر پیور کړي
فرشته جانې. اکثر افغانان زموږ د پیښور یو دوست شمیم شاهد اخبار کې کار کوي د خبري حال دغه به ویلي فارسی علمي ژبه ده اردو فلمي ژبه ده نو هر چاته ورزي تقریبا اکثر افغانان چې دوی ته اردو ورزي یا د هندي فلمونو نزد کړي ده یا پاکستان کې پاتې شوی یا هند کې پاتې شوی دي هندي او اردو په لیکلو کې فرق لري لیکبنه ویل ده نور چې وایي تقریبا ورته دا. نو اکثر ځوانانو ته چې پاکستان کې درس ویلي اردو ژبه ورزي او غوي د اردو کتابونه لوستي او نن سبا چې زه ګورم په افغانستان کې هر کتابخانه نه چې نوې کتاب راځي مثلا ناول وي ځوانانو د اردو لیکوالو غ ناولونه ډیر زیات په افغانستان کې چاپ کیږي او امینوال ځان ته پیدا کړی دي د نورو ژبو نه اردو ته ډیر کیسې راش بدل شوی هغه بیا هغه دوستان چې مثلا په انګریزي نه پويږي په نورو ژبو نه هغه بیا پښتو ته راړولې دي. نو په افغانستان کې د اردو مقام شته دی خلک ورسره مینه لري او کیسی او ناولونه خاص کر په افغانستان کې
ډېر ادب له د پښتو ادب له غنا سره هم مرسته کوي اردو
په دې کې داسې هم شوی فرشته جانې چې ځنی د پښتونخوا ځوانانو زمونږ کیسی راخستې دي اردو ته ژباړلې دي مثلا اسیر منګل د افغانستان او د پښتونخوا د شلو لیکوال او افسانې راخستې اردو ته ژباړلې لیکوال او خبريال راشد خټک د شپون صاحب مشهور ناول د سمس یاران د یاران غار په نوم اردو ته ژباړل دي
دا د طرفه لار ده پښتو ادب او اردو ادب.
بله او د دواړو طرفونه هسه شوی دی او دا هسه کدا سم شي چې زمونږ د افغانستان د ادب یو سش باړي زیاتې وشي اردو ته ځکه اردو نه بیان ورو ته ډیر زر ژباړل کیږي.
ډیر مننه نجیب
عامر. تاسو نه مننه.
جاؤ جاؤ بکتے ہوئے پوچھا بازار میں
د ملکې ترنم یا نور جهان سندره مو اوریده چې شعر د پیژندل سوی شاعر او لیکوال انتظار حسین و چې د 29 کلونو په عمر په لاهور کې لدې نړۍ څخه نن سترګې پټې کړې. په دې خبری سات کې مو دغه مهم راپورونه درلودل. د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سیاسي او امنیتي مسایلو د خبرو په هدف ترکیې ته ولاړ. په کندز ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي چې د بهرنیو جنګیالیو د تحرکاتو مخه به نیسي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر راتلونکو څو کلونو پورې به په سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.